د سهار اته بجې دي. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په انقره کې د افغانستان سفارت وایي هیواد ته د هغو افغانانو د مړیو انتقال دوام لري چې په ترکیه کې په یوه جهیل کې ډوب شوي او مړه شوي وو، او د هلمند چارواکي وایي بهرني جنګیالي له حمله طالبانو سره په حملو کې مرسته کوي. د هر څه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی په مکړی خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې ولس افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل غوښتنه کړې، او د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافع ځواکونو یې د پلازمینې دمشق په فضا کې د یو لړ حملو مخه نیولې ده. پښپر خبرونه. د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې ولس افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا پیښه پرون ماسپښین د ملي پوځ پر یو کاروان د یو موټر بم چاودنې پر مهال وشوه. خبر پانه زیاتوي چې په دې پیښه کې اته تنه افغان سرتیري وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې په دې حمله کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. په همدې ورځ په کندز ولایت کې هم چارواکو د طالبانو په برید کې د اتو امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر تایید کړ. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل هڅې روانې دي، په ټول هیواد کې د تشدد د زیاتېدو راپورونه هم ورکول کېږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل غوښتنه کړې. ښاغلي کوبیا پرون دوشنبه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې هیڅ شی باید د دې خبرو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. د نوموړي په وینا د پاته بندیانو پر تبادلې او اوربند د بین الافغاني خبرو په لومړیو ناستو کې بحث کېدای شي. افغان چارواکي په جولای میاشت کې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیله من و، خو تر اوسه هم د دې خبرو د پیل څرک نه لیدل کېږي. تندر قلی اردو وایي چې په غزنی کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې اته تنه طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د 203 تندر قلی اردو د رسنیو مسؤول امل خان مومند شیبه مخکې ازادۍ راډیو ته ویل چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ دا نښتې د غزنی د مرکز اړوند په عاشقوال، ارزوی خورد او ارزوی کلان سیمو کې شوي، او په نتیجه کې افغان ځواکونو د طالبانو حملې شنډې کړې دي.
تیره ورځ مازیګر مهال ترهګرو طالبانو د غزنی ولایت د مرکز اړوند د شقوال ارزوی خور د ورزوی کلان په سیمه کې پر ملي امنیتي ځواکونو باندې برید پلان درلو، چې ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه پلان د عملي کولو مخنیوي لپاره پر وخت اقدام وکړ.
ښاغلی مومند زیاتوي چې په دې جګړه کې د طالبانو د دوو قمندانانو ملا حضرت خالد او ملا طلحه څلور جنګیالي وژل شوي دي. نوموړی همدراز وایي چې افغان ځواکونو په دې جګړه کې د طالبانو وسلې او مهمات هم ولجه کړې دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافع ځواکونو د پلازمینې دمشق په فضا کې د یو لړ حملو مخه نیولې ده. د سوریې دولتي رسنیو دا خبر پرون د جولای په 10مه ورکړ او ویل چې په دې برید کې و دولتي سرتیري ټپیان شوي دي. لویدیځو استخباراتي سرچینو ویلي د حملې اسرائیلو کړي چې پترڅ کې په سوریه کې د ایران پلوي اهداف په نښه شوي. د دې بریدونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، او اسرائیل هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په هغو تصویرونو کې چې دولتي رسنیو خپره کړي دي، د دمشق په فضا کې چاودنې ښودل کېږي. متحده ایالاتو یو لس نوري چینایي کمپني په خپل تور لست کې ورزيات کړي. دا اقدام په شنجن ولایت کې د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو شوی دی. پیکینګ لدې کابل تر فشار او انتقاد لاندې دی چې ل 2019 کال راهیسې په شنجن ایالت کې څه باندې 1 میلیون اویغور ټبري او نور مسلمان اقلیتونه په ځنګړو مرکزونو کې ځورولي دي. چین وایي دا کمپونه روزنیز دي او تر ډیره د توندلارۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف جوړ شوي. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل په تور لست کې نوي شامل شوي کمپنۍ په شنجن کې د اویغور او نورو مسلمان اقلیتونو لکه د قزاقانو، قرغزانو، تاجکانو او نورو قومي ډلو په شاقه کارونو کې ښکېل و. پیکینګ د دې اقدام پر وړاندې تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې له دې دا ډول اقدامات د چین په کورنیو چارو کې د امریکا مداخله بللې وه. او اوکراینی چارواکي په تور سمندرګي کې د څو هیوادونو د ګډو پوځي تمرینونو د پیل خبر ورکوي. د اوکراین د سمندري ځواکونو قومندان اولکسی نش پاپا پرون په یو ویډیوي وینا کې د دې تطبیقاتو پیل اعلان کړ. چارواکي وایي د دې تطبیقاتو هدف چې د نهو هیوادونو پوځیان وویشت کشتۍ او 19 الوتکې برخه پکې لري او د جولای تر شپږویشتمې پورې به دوام وکړي. په تور سمندرګي کې د امنیت ټینګښت دی. د اوکراین دفاع وزارت له دې مخکې ویلي و چې د کورونا د وبا له کبله سږ کال د سمندري وږمې په نوم تمرینات به یوازې په سمندر پورې محدود وي. د څو هیوادونو دا ګډ پوځي تمرینات له 1990 کال راهیسې پیل شوي او هر کال ترسره کیږي. زموږ راغله آزادې رادیو او قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د آزادې رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. دا پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. په انقره کې د افغانستان سفارت وایي د هغو افغانانو د مړو د لیږد بهیر دوام لري چې په ترکیه کې په اوبو کې ډوب شوی او مړ شوی و. د افغانستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر حبیب احمد خنجانی آزادۍ رادیو ته ویل چې ډیری مړي به د چهارشنبه او جمعې په ورځو کابل ته ورسیږي. نوموړي ویلي تر اوسه د 24 افغانانو مړي پیژندل شوي دي. د جون په 28مه د غیر قانوني پناه غوښتونکو یوه کښتۍ د ترکیې په وان جهیل کې داسې مهال ډوبه شوه چې له ایران را روانه وه او په کې سپاره خلک ټول مړه شول. په دې اړه نور تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې واوري.
د افغانستان دوه هوایی شرکتونو په وړیا ډول له ترکیې څخه افغانستان ته د دغه هیواد د وژل سوي وګړو د انتقال مسولیت په غاړه اخیستی. د افغانان د ترکیې د وان ښار په اوبو کې د یوې ډوبې سوي کښتۍ سپرلی ول. په انقرې کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر حبیب احمد خنجانی د جولای پر 20 ازادي راډیو ته وویل چې ترکیې د آریانا او کامیر هوایی شرکت ته اجازه ورکړې چې دغه هیواد ته د مسافرو د انتقال پرته د افغانستان د وژل سوي وګړو مړي او هم نور افغانان خپل هیواد ته ولېږدوي. شغله خنجانی زیاته کړی چې د دوغه مړو د انتقال لړۍ به د اونۍ تر پایه دوام وکړي.
فلانسه
جسد با استانبول هست و مهال درې مړي په استانبول کې دي. موږ به دا کار داسې تنظیم کړو چې په آریانا او کامیر الوتنو کې ولېږدول سي. د چهارشنبه او جمعه په الوتنو کې به دا مړي انتقال کړو. دا پیښه د جون پر 28مه د ترکیې د وان ښار په اوبو کې وسوه. شاو خوښ پته پناه غوښتن کې په هغه کښتۍ کې چې په غیر قانوني ډول ایران څخه روان ول ډوب سو. په انقرې کې د افغانستان د سفارت شارج د فروي دا پیښه احتمالا د کښتۍ په ماشين کې د تخنیکی ستونزې له کبله رامنځته شوی وي. شغلی خنجانی د مړو د هویت په اړه ازادي راډیو ته وویل
با تعداد 58 جسد دریافت شوه.
دا وی اته 50 مړي موندل شوی دي چې له دې ډلې اته وشتې پیژندل شوی. دا کسان هم د خپلوانو لخوا پیژندل شول. د تر اوسه څرګنده نه ده چې ټول به افغانان وي. موږ یوازې وتوانېدلو د 24 افغانانو مړي د هغوی د خپلوانو په مرسته وپیژنو. شغلی خنجانی زیاته کړه ځینې مړي چې د پیژندلو نه وو په ترکیه کې خاورو ته وسپارل شول. دغه افغان ډیپلوماټ په خبره لدی پیښې څخه د دریو ماشومانو مړي هم له اوبو راستل شوی دی. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت وایي په یاد کښتۍ کې له 1557 کسان سپارول. د لومړی ځل نه دی چې د افغانستان وګړي د ترکیه په اوبو کې ډوبېږي. تر دې وړاندې هم ورته پیښې شوې دي. د دوشنبه پر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دې هیواد وګړي باید له غیر قانوني سفرونو ډډه وکړي او خپل برخلیک قاچاق کړونکو ته ونسپاري. ترکیه اوس مهال د یو شمېر افغانانو لپاره د لویدیځ اروپا پر لور یو لار بلل کیږي. له یوې خوا له ایران او بل لور ته له اروپا سره د دې هیواد نږدېوالی د دې سبب سوی چې اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تلو لپاره د ډېرو پام ځان ته واړوي. جګړې، بیکاری او بېوزلۍ ډېری افغانان اړیستي چې د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته مخه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره ترکیه د نړۍ په سطحه د غیر قانوني پناه غوښتونکو تر ټولو لوی کوربه بولي. شاوخوا 4 میلیونه پناه غوښتونکي په دې هیواد کې اوسېږي چې ډېری یې د افغانستان او سوریې وګړي دي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګوله وق د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
ل آزادی رادیو یو ساعت ځانګړی خبرونه اوري چې د رادیوي مجلې له پروګرام لپاره ځانګړی دی. قدرمن اوریدونکو د شپه خبري برخه روانه ده او تاسو را بولم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اجمل اند چمتو کړی ده.
د ایشیا لایت انلاین رسپانې د بین الافغاني خبرو په فایل کې د ځان پاړی ولیکنه خبره کړې. لیکوال وایي حکومت او طالبانو یو بل د دې بهیر په زندبلو ملامت کړی. د قطر په پلاسمینه دوحه کې فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شبي هوکړې لمخې د افغانانو خپل منځي خبرې باید د مارچ میاشتې په لسمه پیل شوې وي، خو داسې ونه شول. یو مهم سبب هم د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر اختلاف و. د دوهی په هوکړه کې ویل شوی چې د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې به افغان حکومت د طالبانو تر 500 پورې بندیان او طالبان به هم شاوخوا زر حکومتي اسیران له خپل زندانونو آزادوي، خو دا بهیر تر اوسه هم بشپړ شوی نه دی. واشنگتن ټایمز په کابل کې د کرونا وایرس په خبرېدو لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې په دې برخه کې شته ستون زیاتې شوې او دا چې کورنۍ څنګه د کابل په سلبستریز روغتون کې د خپلو ناروغو خپلوانو پالنه کوي. په لیکنه کې ویل شوی د ناروغانو د کورنیو ډیر غړي د خوندیتوب ځانګړي وسایل نه لري او یو شمیر ویل چې بل چاره ځکه نشته چې په روغتون کې د طبي کارکونکو شمیر ډیر کم دی. په افغانستان کې د کرونا وایرس لومړی پیښه په هرات ولایت کې د کب د میاشتې په لومړیو کې ثبت شوې وه. اوس د دې هیواد د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس تر 15 زیاتې پیښې ثبت کړي او تر 100 زیات کسان په دې ناروغۍ تر اوسه مړه شوي. خوسارون کې په دې باور دي چې د کرونا وایرس د ازمایښت وسایلو د کمی په شمول یو شمیر لاملونه شته چې سړی ویلی شي په دې هیواد کې په کرونا د اخته کسانو رښتینی شمیر ښایي تر دې ډیر زیات وي. او آل افریقا لیکلي چې زیمبابوې لا هم د افغانستان د کرکټ ټیم له کوربتوب سره هیله تړلې. د کرونا وایرس خپرېدو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د شلو ورځو نړیوالو لوبو پر لړۍ سویرې کړې. ټاکل شوې وه دا لوبې د جولای او اګست په میاشتو کې شوې وای. په لیکنه کې د زیمبابوې د کرکټ د یو چارواکي له قوله ویل شوي دا لوبې یوازې په هغه صورت کې کیدای شي چې حکومت ورته د هو سر وخوځي. لیکنه په عین حال کې وایي چې زیمبابوې حکومت تازه په دې هیواد کې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د تدابیرو د سختولو غوښتنه کړې. آل افریقا وایي زیمبابوې کې د یک شنبې په ورځ په کرونا د اخته کسانو شمیر 1400 نه پورته شو.
د ازادي راډیو خبرونه اورید. د هلمند چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د بهرنیو جنگیالیو حضور زیات شوی دی. که څه هم طالبان دا خبره په کلکه ردوي، خو د هلمند ملکی او پوځي چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده شبکې ځینې غړي چې د پاکستان او بنگلاديش اتباع دي جنگيږي. دوی وایي په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو پر ضد د جګړې د شدت یو علت هم همدا بهرني وسلوال دي. په دې اړه تفصیل د الیاس دایی په راپور کې واوري.
په هلمند کې د بهرنیو وسلوالو د شتون ادعا د هلمند والی وایي د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د دې ولایت د جنوبي ولسوالۍ دیشونه د هرات تر شندان ولسوالۍ پورې القاعده ته مربوط ډلې او ګروپونه د طالبانو سره کار کوي چې سیمه نام نه کړي او پر افغان ځواکونو بریدونه ته زور ورکړي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو وسلوالو دغه ډلې دمګړی د نشي توکو څخه خپل مالی برخې تمویلوي او د پاکستان د لارې هڅه کوي ځینې وسلوال د اوږدې مودې لپاره په یادو سیمو کې ځای پر ځای کړي.
د کشفی ارګانونو د اطلاعاتو معلوماتونو له کابل چې ماته را رسیدلې دي هغه دا دي چې اوس القاعده د برامچینه نیولې تر هرات پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نورو مواد ورکوي په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نیولې تر پنجابیانو پورې تر لشکر طیبه پورې تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت لري.